رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افی نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید په هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي. ایران په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ځایونو باندې هوایي حمله رد کړې دي، او جمهور رئیس اوباما د چین او روسیې سره د اړیکو په باب خپل نظر څرګند کړی دی. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په نړۍ کې د اداري فساد او رشوت خوریو د کلنی رپورټ په اکله یو رپورټ واوري، او په لندن کې د افغانستان په باب د نړیوال کانفرانس په باره کې مرکې هم لرو. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي کوم خارجي ملکونه چې له افغانستان سره مرستې کوي باید چې اوسنی حکومت دې ته وهڅوي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضع سم کړي، د نورې خرابۍ مخه یې ونیسي، او د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې موسسې پرون د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې ټاکل سوې نن د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په لندن کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په باب یو دوه ورځنی کانفرانس پیل سي. دغه دواړه نړیوال سازمانونه وایي که څه هم چې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو 10 کلونو کې مهم پرمختګونه سوي دي، مګر بیا هم د بشري حقوقو څخه ډېرې جدي سرغړونې دوام لري. د تقریبا 10 ملکونو استازي په لندن کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرانس کې برخه اخلي.
ایران د امریکا دا خبره نه ده تایید کړې چې ویلي دي ایران په عراق کې د نن خپل سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو پر ځایونو باندې هوایي حمله کړې دي. د امریکا د اردو چارواکو ویل دي چې په امریکا کې جوړ شوو جیټ الوتکو چې ایران د 1970 کلونو په وخت کې اخیستي وې د دیالا په ختیځ ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې ځایونه وشتلې دي. پینټاګان ویل دي چې امریکا په دې سیمه کې عملیات نه کوي. د دغو هوایي حملو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې دی په دیالا کې د هوایي حملو په باب معلومات نه لري. امریکا او ایران دواړو ډیر ژر وویل چې د دوی ترمنځ هیڅ ډول نظامی همکاري نشته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین او روسیې سره د امریکا د اړیکو په حق خپل نظر څرګند کړی دی. هغه د بیجینګ سره د امریکا د اړیکو په حق خوشبيني شولې، او د مسکو په اړه یې خوشبيني نه څرګنده کړې. شغل اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د لویو تجارتي موسسو او شرکتونو د رئیسانو سره د سوالونو او جوابونو یو غونډه درلوده. اوباما د چین جمهور رئیس شی جین یینګ وستایه او داسې وویل:
He has consolidated power faster and more comprehensively than
له دینګ شاوپینګ څخه وروسته تر بل هر چا ډیر ژر زیات واک اختیار ترلاسه کړی دی.
مګر شغلی اوباما وویل چې د شغلی شي دغه زیات واک اختیار په بشري حقوقو او د ناراضیانو په ځپل کې یو لړ خطرونه هم راپیدا کړی دي، او له بلې خوا هغه زیات نشنالیزم ته هم مخه کړي او خپل ګاونډیان یې ورخطا کړي دي. شغلی اوباما وویل چې دی د روسیې سره د اړیکو په برخه کې دومره خوشبین نه دی، او په خاص ډول د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره، او هغه په یوکرين کې د شغلی پوتین مداخله او هغه غوښنه وغندل چې روسیې خپل نور ګاونډي هیوادونه ورسره مخامخ کړي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د دا شکل ریښه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی د ختیځ یوکرين په اړه خپل دریس تر هغه بدل کړي چې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو هغه په خپل ټول زور او قوت نوي وهالي. شاغل اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د تجارتي مؤسسو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی په دې باور لري چې روسیه د دې کال په سر کې په کیف کې د روسیې د مخالفو مظاهرو له کبله حیران شوی و. هغه وویل چې د هماغه وخت راهیسې شاغلی پوتین د یوه نېشنلیست لاره غوره کړې ده، او د روسیې پخوانۍ پالیسي تعقیبوي. ښاغلی اوباما د پوتین دا اقدامات د روسیې د گاونډیانو د پاره ویرونکي او د خپل اقتصاد د پاره ورانونکي کارونه وبلل. په کیف کې د دې مظاهرو له کبله د یوکرین د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ راوپرځول سو. د یوکرین د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې سره یو ځای کړی سوه او په ختیځ یوکرین کې د روسیې طرفدار بغاوت پیل سو چې څه د پاسه 4300 کسه پکې وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. پرون د یمن په پایتخت سنا کې د ایران د سفیر استوګنځي ته نږدې د بم په یوې شودنې کې یو تن مړ او 12 تنه نور زخمي شوي دي. د قاهره څخه د امریکا غږ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د بم د هغې چاودنې نه وروسته چې په هغې کې په سنا کې د ایران د سفیر اقامتګاه ته هم ستاوان رسیدلی دی، امبولانسونه د پیښې ځای ته رسیدلي. د یمن په مدواتو کې راغلی دی چې د ایران د سفیر د اقامتګاه د یو محافظ وی په دغه چاودنه کې وژل شو. ویل کېږي چې د بام د چاودنې ځای ته نږدې د یوې وزارتخانې ځینې مامورین هم په دغه چاودنه کې زخمي شوي دي. ویل کېږي چې د سفیر په کور کې محافظینو او مستخدمینو د چاودن نوروستو په چغو او نارو حمله سپور کړی وو او امنیتي قواو ودانۍ ته د رسیدلو په خاطر هوایي ډزې هم کړې دي.
یعنی عندما حصل انفجار هو اصيب في راسه وفي بطنه.
یو ځوان عیني شاهد د دغه پیخي په باب وایي چې د هغه یو دوست هم په دغه چاودنې کې زخمی شوه او روختون ته د انتقال نوروستو هلته مړ شوی دی. د یمن یو ډګروال عبدالقوی عقیدی وایي چې د دغه پیښې په باب تحقیقات روان دي. هغه وایي
انفجار سیاره قد يكون عن بعد وقد يكون انتحاري حتى الان عدد لازم.
هغه وایي چې ممکن دغه چاودنه د یو ځان مرګي په واسطه شوی او یا هم دغه بم د ریموټ کنټرول په ذریعه چاودیدل دی. د یمن د حکومت یو نتاق راجع بعادي دغه پیښه سخت غندلې ده. هغه وایي
الحكومه تدين باشد عبارات الادانه والاستنكار ما حدث اليوم في صنعاء.
اوس مقدم کارداده چې په ملک کې امنیت ټینګ او عزت او اعتبار یې په ځای شي. هغه وایي په هغو اقداماتو کې چې باید ترسره شي په هغه کې یو داده چې د هغې وی موافقه په اساس چې ټولو ډلو منلې باید خپل ټولې وسلې چې د دولت مال ده بیرته حکومت ته تسلیم کړي. د المسیره د ټلویزیونی شبکې یو رپورت وایي چې په یمن کې د القاعده ډله اوس غواړي چې په دې توګه د خپل حق ماته چې په هغه کې د یمن د 15 ایالتونو د دغه ډلې غړي شل شوې دي انتقام واخلي. دغه ټلویزیون د حوثی د قبیلې په یوې سیاسي ډلې پورې ارتباط لري او ایران په یمن کې د حوثیانو ملاتړ کوي. په یمن کې سنی سیاسي ډلې هر وخت په ایران باندې لدې کول اعتراضونه کوي چې د حوثی د قبیلې نه په یمن باندې د خپل کنټرول لپاره استفاده کوي. عربستان هم په ایران باندې په یمن کې د تهران په مداخله سخت اعتراضونه کوي.
دا نو معلوماتو څخه څرګندېږي چې د ایبولا او وبا ناروغي په سیرالیون کې زیاته شوې ده، که څه هم چې د لویدیځ افریقا په نور هیوادونو کې نه ده زیاته شوې او کمه شوې لاده. د نړۍ د روغتیا سازمان ویل دي چې سیرالیون د نومبر د میاشت په وروستۍ اونۍ کې د 1509 نوو پیښو رپورټونه ورکړي دي. د دغه سازمان له قوله په ټول نړۍ کې د ایبولا د ناروغي پیښې 10000 ته رسیدلې دي چې 14000 تنه یې وژلي دي.
په داسې حال کې چې په هنګ کانګ کې احتجاجونه او مظاهرې مخ په ختمېدو دي او د اشغالولو د تحریک مشرانو ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي دي، د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د چین د دغې سیمې د خلکو د دایمي حقوقو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دانیل رسل پرون د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د خارجي اړیکو کمیټې ته وویل چې د هنګ کانګ خلک باید د معقول انتخاب حق ولري.
او د او چین د هغې مؤسسې چې په نړۍ کې د اداري فساد او رشوت خوریو په اړه تحقیقات او څیړنې کوي یو راپور چې د چین په حق له خپور کړي رد کړي دي. دغه مؤسسې په دې راپور کې ویل دي چې په چین کې غبن او رشوت خوري تیر کال سره له دې هم زیاته سوې وه چې بیجینګ د هغې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې کړي دي. د بین الملل شفافیت په نامه د دغه مؤسسې دا راپور د چین د کمونیست ګوند د زیاتې حیرانتیا وړ ګرځېدلی دی، ځکه چې دغه ګوند د 2012 کال را په دې خوا کله چې شي جین پینګ قدرت ته رسېدلی دی د رشوت خوریو او اداري فساد د مخنیوي لپاره زیات تبلیغات او اقدامات کړي دي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت. د شفافیت نړیوال ادارې د سې شنبې په ورځ په نړۍ کې د اداري فساد او رشوت خوریو کلنی رپورت خپور کړ. په رپورت کې هر هیواد ته د سلو څخه نمرې ورکړل شوې. هغه هیوادونه چې ډېرې نمرې اخیستې پکې فساد کم دی، او هغو هیوادونو چې لږ نمرې وړې فساد پکې ډېر دی. په دې اړه د امریکا ژغ خبریالي شیرین بین رپورت رالېږلې دی چې خلیل خان به دا تاسو دا رپورت واوروي.
د شی حکومتداري ډلې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال ادارې هغه هیوادونه چې جنګونو او د خلکو په ځپلو کې راګیر دي د هغه هیوادونو په کتار کې شامل کړي دي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات اداري فساد او رشوت خوري زیاته ده. په دغه هیوادونو کې سومالیا، افغانستان، سودان، عراق، شمالي کوریا شامل دي. بلې خوا د اروپا د سکینډینیویا هیوادونه او نیوزیلینډ هیواد بیا د 2014 کال په راپور کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلي دي چې اداري فساد تر ټولو پکې لږ دی. د څار دغه ادارې په دې خبر ټینګار کړی دی د پیاوړي مدني ټولنې د قانون د حاکمیت او د حکومت د هغو چارواکو لخوا چې په عامه څوکیو باندې ناست وي د قوانینو په شتوګه عملي کول د هیواد اقتصاد او د خلکو د پرمختګ پورې مربوط دی. ډینیل ډوبس چې په واشنگټن کې د شفافیت نړیوالې ادارې د پالیسۍ جوړولو رئیس دی وایي هغه هیوادونه چې په اقتصادي ریاض کمزور دي که دغه هیوادونه د فساد پر ضد مؤثره قوانین جوړ نه کړي نو بهرنۍ مرستې په ترلاسه کولو او د تجارت لپاره پانګه په راجلبولو کې د سختو مشکلاتو سره به مخامخ وي. هغه وویل
If they see countries that are very poorly ranked on the corruption perceptions index, that may give them pause before they invest in a new project, develop a new subsidiary.
کپنګوال یم راستکون کې دا وویني چې دوی د اداري فساد د لیست په شمیرو کې ډیر لاندې راغلي. دا کې د سی هغه فکر ته واچوي چې دوی په یوه نیمه پروژه کې پنګاچونه وکړي، یو بل پروژه د رواني پروژې ترڅنګ پیل کړي، او یا شاید یو داسي شرکت چې په دغه یواد کې کار کوي رانسي کنه. د غړلې پر راپور کې راغلي هغه وادونه چې بیا امنیت، تشدد او جنگ پکې شوی، هلته درغلې نور هم وده کوي. په عراق کې په دې ورسوي کې معلومه شوی چې شاوخوا 15000 سرتیری چې پاوز به تنخوا ورکوله په حقیقت کې وجود نه درلود، او دې خبر ډیر خراب نتایج ورکړي دي. د غړلې وای چې د عراق په پاوز کې مبالغه شوی سرتیری چې په حقیقت کې نه ول، یو وجه دا هم و چې د عراق پاوز مونږ شوی کړای چې د اسلامي دولت وسلوالو حمله مخاوني سي. د شفافیت نړیوال اداره وای په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې سیاسي درغلي تر ټولو لوی چیلنج دی. هلته سیاسي مشران په سیستماتیک ډول د خپل واک څخه ناوړه استفاده کوي. د غراز د افریقا د لوی سهارا د هیوادونو څخه د غیر قانوني پیسو ایستل دغه پیسو د شمیر څخه زیاتې سیوي چې په رسمي توګه د هیوادونو ته د پرمختګ د مرستې په توګه ورکول کیږي. ډوډیس وای په دغه سم کې فساد د لوړې کچې څخه د ټولنې هرې طبقې ته غځېدلې دي. بل طرف ته بیا ایوري کوست، مصر، اردن او مالی هیواد بیا د هغه وادونو په شمیر کې راغلي چې د پام وړ سمون پکې راغلي. د شفافیت نړیوال اداره وایي د 2018 کال راهیسې چې کله د طالبانو حکومت ختم کړل سو، متحده ایالاتو په افغانستان کې 100 میلیارد ډالر خرج کړي دي، او په دغه هیواد کې رشوت دومره زیات دی چې خلک داسې احساس کوي چې که د کورنۍ یو غړی د حکومت په یو کار وګمارل سي نو که حکومتي مامورینو ته دې کار لپاره رشوت ورکول سي نو دا د منلو وړ خبره ده. چین د شفافیت نړیوال ادارې راپورټ چې د چین پاک لای خبر کړی دی رد کړی دی. دغه موسسه په دې راپورټ کې ویلي دی چې په چین کې غبن او رشوت خوري تیر کال سره له دې هم زیاته سی و چې بیجینګ د هغه د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې کړې وې. د شفافیت نړیوال ادارې دغه راپورټ د چین د کمونیست ګوند لخوا د زیاتې حیرانتیا وړ ګرځېدلی دی، ځکه چې دغه ګوند د 2012 کال را په دې خوا کله چې شی جین پینګ قدرت ته رسیدلی دی د رشوت خوري او اداري فساد د مخنیوي لپاره زیات تبلیغات او اقدامات کړي. د چین د بارنیو چارو وزارت ویاندی هاو چون یانګ پرون د چهارشنبه په ورځ د دې راپورټ په اړه شک وشو او ویل چې دغه موسسه باید د خپل کار په برخه کې رښتیا ووایي او به طرف وي. دغه موسسې چین ته د اداري فساد او رشوت خوریو په اړه له سلو نمرو څخه شپږ دېرش نمرې ورکړې دي. په داسې حال کې چې یو کال له مخې یعنی په 2013 کال کې یې څلوېښت نمرې ورکړې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امید بهار د فابریکې مالک مصطفی صدیق وایي چې افغانستان به د کاله زر ټنه د انارو شیره برتانیا ته صادر کړي. برتانیا کې د افغانستان د انارو د شیرې د خرڅولو قرارداد پرون د لندن د کنفرانس په غونډه کې وسو. ښاغلی مصطفی صدیق وایي چې د قرارداد په حساب 1500 دهقین به د دې څخه په مستقیمه توګه مستفید سي. زموږ خبریال اکرام شنواری د مصطفی صدیق سره په لندن کې مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
زما نوم مصطفی صادق د امید بهار پروسس میوجاتو رئیس. دا پام گریټ په نامه ده. دا زموږ دویم قرارداد ده. اولینه قرارداد کله چې فابریکه افتتاح شو موږ دوی ته صادرات وکړ او دوی زموږ د کیفیت د جنس د کیفیت نه راضي دي او د کوالټي او هغه ستانډرد په مطابق چې موږ دا تولید وغو دي نه راضي دي. نو اوس غواړي دوباره بل قرارداد موږ سره وکړي. څه بین المللي ستانډردونه دي چې هغه موږ هلته فابریکه کې هغه تعقیبوو په هغه مطابق سره خپل تولیدات کوو. نو دوی د فابریکې نم دیدن کړي او هغه کومواد چې موږ تولیدو د اوساره د میوه هغه په مختلفو لابراتوارونو کې ټیسټ کړي دا هغه دوی ته د قناعت وړ. څنګه چې مخکې تاسو ته ویل زرته نه اوساره یا شیره د انار دا تقریبا 15000 تازه میوه نه به تولیدیږي او 15000 موږ اوسط کې موږ یو دیقان یو ټن ویني سونه تقریبا 15000 د حقین د دینه به مستقیمه توګه فائدہ ویسي او د دې امکانات شته. دلته چې موږ د میوه او د ترکاری کیفیت ډیر اعلی ده نو بازار شته. خو بعضی مسائل مشکلات په لار کې شته، چیلنجونه شته. هغه
تاسو هم تم په دې وو صرف کې په ښه کوالټي باندې انار صادر کړو داغه نه جسنګ
دغه نتیجه مخه هند ته صادرات مونږ لرو. مونږ انار هالند ته، کاناډا ته صادر کړي دي او پام چنن جوسونه پاکستان ته، هند ته صادرات لرو، د دوبۍ ته. مونږ د خپل بزنس نه راضي ان شاء الله.
سکل سم انار په مجبوری ډول باندې صادر
سکل چون فصل ډیر خنو نسبت ته تیرو کالونو په اندازم کم صادرات لودلې. یا هم اندازه تقریبا کم انار چې موږ په فابریکه کې پروسس کړی وو د 1500.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 3.15.
څولاند خبرونه. دا افغان نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وايي کوم خارجي ملکونه چې د افغانستان سره مرسته کوي باید چې اوسنی حکومت دې ته وهڅوي چې په خپل هیواد کې د بشری حقوقو وازه سم کړي او د نوري خرابې مخې ونیسي او د بشری حقوقو برخه کې د خلکو لپاره لازمی اسانتیاوي برابر کړي. ایران د امریکا دا خبره نه ده تایید کړې چې ویلې دي ایران په عراق کې د نن خپل سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو پر ځایونو باندې هوایی حمله کړې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چین او روسیې سره د امریکا د اړیکو په حق له خپل نظر څرګند کړی دی. هغه د بیجینګ سره د امریکا د اړیکو په حق له خوشبيني شولې او د مسکو په اړه خوشبيني نه ده څرګنده کړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دی دا شک لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی د ختیځ یوکرين په اړه خپل دریځ تر هغو بدل کړي چې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو هغه په خپل ټول زور او قوت نوی وهلی. د نو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د ایبولا وبایي ناروغي په سیرالیون کې زیاته سوې ده، که څه هم چې د لویدیځ افریقا په نورو هیوادونو کې نه ده زیاته سوې او کمه سوې لا ده. د نړۍ د روغتیا سازمان ویلي دي چې د سیرالیون د نومبر د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د 1509 نوو پیښو رپورټونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په هنګ کانګ کې احتجاجونه او مظاهرې مخ په ختمېدو دي او د اشغالولو د تحریک مشرانو ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي دي، د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د چین د دغې سیمې د خلکو د دایمي حقوقو ملاتړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، پرون په لندن کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې نږدې شپېتو استازو برخه اخیستې وه. په ګډونوالو کې یوه هم د مدني ټولنې فعاله اورځلا نعمت وه چې زموږ همکار اکرام شینواری ورسره مرکه کړې ده. او اورځلا نعمت د غونډې په اړه داسې وویل:
د آینده یا د راتلونکي په نامه یو کانفرانس و چې د یو شبکې د خوا تنظیم شوی و، چې هغه شبکه د ټولو هغه مؤسسات چې د انګلستان د طرف نه په افغانستان کې فعالیت لري او افغانستان کې مؤسسات مدني ټولنو ته کومکونه کوي، د هغې د طرف نه دا تنظیم شوی یو پروګرام و. دې کې تقریبا 50 زمونږ او تاسې د افغانستان د مدني ټولنې غړي راغلي وي، چې پکې هم ښځې او نارینه شامل وو، ځوانان او مشران پکې شامل وو. او دیو تقریبا په درې څلور ورځو نه در په دې خوا دیو په دې سیمینار نننۍ سیمینار باندې کار کړی و، چې څنګه دیو خپل هغه غوښتنې چې دیو د ټول افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب خپل غوښتنې څنګه د دنیا یا د نړیوال ټولنې غوږونو ته راورسوي. په دې ازاو کې دا 50 کسان چې راغلي دي، دیو کې داسې کسان هم شته دي چې د ولایتونو راغلي دي، یعنی یوازې د کابل د مرکز نه نه دي، او اکثر هغه مؤسسات یا هغه ارګانونه دي چې دیو په افغانستان مختلف ولایتونو او مناطقو کې کار کوي. نو یو ډیر ښه نمایندګي شوی دی زما په نظر د مختلف اړخ د مدني ټولنو نه، مخصوصا هغه کسان چې په د خدماتو په ارزه کولو کې فعالیت لري افغانستان.
پښتنې مشلې سوالونه مشل جوابونه مشل، ځینې پښتنې د بشر د حقوقو په اړه راپورته شولې، او هم دا ځینې نور مسایل امنیتي مسایل باندې. تاسو د پښتنې د بحث څنګه
زه خو فکر کوم دا بحث خدای خو کرختیا تاسو ته وایم، کله کله موږ د مدني ټولنې کسان چې سره ګورو داسې ښکار لکه موږ خپل ځان سره چې خبرې کوو. حتی د حکومت نمایندې استازې هم چې دغه سي مجلسونو ته راځي په شمور د حکومتي مشرانو، هغه موږ سره هیڅ کوم اختلاف نظر نه لري چې وایي چې تاسو بل مملکتونو کې داسې دي چې مدني ټولنې فعالین ډېر داسې حق د ویلو یا د بیان د ازادي نه لري. افغانستان کې موږ دا مشکل نه لرو، د بیان ازادي لرو، غوږونه اوري، خو هغه د عام خلکو خبره دی یو غوږ نه خبره بل غوږ ته راتیریږي او هغې نه بیرون ته وځي، عمل پکې نشته دی. زمونږ توقع دا دی چې د افغانستان چارواکو ته موږ دومره په دې وتوانېدی شو چې موږ افغانستان چارواکي عمل خواته راکش کړو، چې دوی څومره عملي کارونه کوي. موږ کوم اختلاف د حکومت زمونږ سره زمونږ په غوښتنو باندې په ژبني حساب باندې کوم اختلاف نه لري چې موږ ته کوم تعهد د ژبې د طریقې نه ورکي، مګر د عمل په حساب کې وګورو بیا عملا هماغه خبرې دي لکه پخوا غوندې. د بین المللي کنفرانسونه سپیچونه ډېر ښایسته یي، ښه لیکل شوي یي، ډېر د خلکو په زړه خبرې پکې کېږي، د ډونرانو یا د هغه کسان چې موږ سره مالي مرستې کوي د هغې په زړه خبرې کېږي. خو کله چې بیا بیرته ډګر ته ځو، هغلته بیرته ساحې ته ځو، هماغه د پخوانۍ خبرې دي. زمونږ توقع دا ده چې دا کلچر آینده کې تغییر وکړي او چینج شي په حساب.
دا خبره ما هم غوښتل تاسو وکړم، نو تاسو څومره فکر کوئ چې دا کنفرانس جوړ شو، دا کنفرانس به څومره د افغانانو خصوصا هغه خلکو چې ستونزو کې دي، مشکلاتو کې دي، بیامنۍ کې دي، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دا هغو ته به څومره رسوي؟
یو اهمیت چې دا کانفرانس د یو مقدمې په حیث د سبا کانفرانس لپاره لري، هغه باید موږ او تاسو د یاد نه ونوځو، د خلکو مشکلات دا نشي رفع کولی. لیکن دغه د افغانستان د نننۍ حکومت او د بین المللي ټولنې د طرف نه یو پلیټ فارم دی د افغانستان نننۍ حکومت لپاره. دا کانفرانس یو پلیټ فارم دی چې څومره دغه نوی حکومت چې جوړ شوی دی په دغومره ګډوډي او په دغومره مشکلات سره تر کوم حده پورې د حکومت کولی شي چې د بین المللي ټولنې تعهد او د اعتماد لاسته راوړي. دغه د دې اساسي ټکی دی. نور موږ به د مدني ټولنې په استازیتوب یا په نمایندګۍ موږ دا وایو چې موږ هم غواړو چې همدغه هلته د بین المللي ټولنې د نمایندګانو په حضور کې د دېونه دغه تعهد واخلو چې د خبرو نه نور موږ ستړي شوي یو. موږ ته بیانات دي ورنکي چې موږ دا شی جوړو او هغه شی جوړو، موږ عمل غواړو، ځکه د افغانستان ولس چې په کلیو باندو کې ژوند کوي هغه ټول د عمل تیګی دی. نور نو واقعا موږ ته بس دی، خشونت موږ ته بس دی، تهدید موږ ته بس دی، فساد موږ ته بس دی، نور نو خلک ستړي شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.5.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي چې د لندن کنفرانس د افغانستان د اقتصاد په تیره بیا د افغانستان د صنعت لپاره ډیر مهم دی. د هغه سره زموږ همکار ایوب خاورین مرکه کړې ده چې دا به هم په ګډه واورو.
بریتانیا په افغانستان کې کپیل د دې ځای وکړو د کنفرانس اقتصادي او امنیتي او د راتلونکو ژمنو کنفرانس دی. په دې کنفرانس کې د بریتانیا څخه د افغانستان صنعتکاران د افغانستان تجارتي او اقتصادي سکتور څه ډول غوښتنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سلام مخه سلام ستاسو او د آشنا تلویزیون قدرمنو کتونکو ته. د افغانستان د صنایع سرتاسری ټولنه چې د درې زرو نه زیاتې پابریکې په سر تا سر د افغانستان کې لري او الحمدلله اوس موږ د دو جوګیو چې خپل داخلي تولیدات ولرو. په تیره یوه لسیزه کې هغه څه چې د صنعتکارانو غوښتنې وې هغه ونه شوای کولای. یعنې د زیربنا عدم موجودیت و چې د لندن کنفرانس کې باید دغه ژمنې ترسره شي چې باید زیربنا د صنایع بخش کې جوړه شي، بخش حتی مواصلات و سیستم د افغانستان باید ګړندی شي او هکذا رلوی د ریل سیستم د افغانستان ګړندی شي او د اورېخمو هغه لارې ته یوه خاصه توجه وشي او د لاجوردو هغه لارو ته توجه وشي تر څو په د لارو او مواصلاتو
تاسو د مواصلاتو د ریل بی د سړک او د زیربناو خبره وکړه. نړیواله ټولنه د دغه په دې برخه کې څه ډول ستونزې لري؟ تر اوسه د دیار لسکاله په کومې نیوکې لري چې دغه کارونه نه دي شوي؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه په دغه تیرو لاسو کلونو کې ولا سیزه کې دغه بخښو ته چې د زیربنا بخښو دوی ته بالکل توجه نه ده شوی. ادم د موجودیت دغه توجه په زرګونو هوادوال زموږ تاسو ګوري چې بیکار دي او هغه ته کار نشته. دغه ستونزې او د مشکلات د افغانستان یو عملی هم ده، د لامل هم ده چې موږ خپل وطنوالو ته کار نه دی ورکړل شوی او کار به واضح ته چې سکتور خصوصي به ایجاد وي.
کمینزاده صاحب، ما او ته د غونډې نه رالو چې دغه د افغانستان انار په بریتانیې ته را صادریږي. د بریتانیوي شرکت د افغانستان د انارو هغه شیره جوس 15000 تنه د غلاسلیک نن وشو، 15000 تنه د انارو شیره به د افغانستان د انارو د قندهار او د کاپیسا انار چې مال دوی خاغلی سره مصطفی د دې شرکت رئیس مصطفی صادق صاحب سره ما خبري وکړه، وایي 15000 تنه شیره به برتانوي شرکت اخلي دلته بیا په قطي بندي کوي او خرڅيږي. دغه ډول همکاري څومره ضرور ده؟
دا ډول همکاري ډیره ضروره ده. د افتخار ځای دی د افغانستان صنعتګرانو ته، د تولید برخه ته چې الحمدلله د دوی ورتیا خي چې د لومړي ځل لپاره پاس دی و د ډیر شو سالويخت کولونو موږ وتوانیدو چې غذایی مواد په بخش کې موږ الحمدلله نن اروپایي ټولنه ته بل خاصه انګلستان ته موږ د 15 میلیون ډالر په ارزښت باندې صادرات ولرو. تاسو وکتل چې دغه قرارداد چې امضا شو، په دې قرارداد کې به د 15000 ټنه میوه شیره صادریږي او دوی ته تقریبا د 14000 نه ته 15000 زموږ هموطنان دهقین هغه ته زمينه د کار مساعدگی او د دې تولیدات کوم
شیره به د 15000 دهقانانونه یا اخلي. یعنی یو ټن کده یو کیاو دهقان زرتنه یا یو ټن شیره هم ورکی، نو هغه د یو کورنۍ عاید او د یو کورنۍ د کال روزګار.
یعنی تنها دغه قرارداد په لاسلیک سره به موږ وکولای شو چې الحمدلله موږ به د 15000 کورنۍ د هاکین تر پوکاس لاندې ولرو او هغه به ان شاء الله زمينه د کار بده ته مساعده.
کمینزاده صاحب، د افغانستان لپاره تجارت مهم دی او که تجارتي همکاري باندې ډیر په فشار ده. دا خو د سیمې د تجارتي همکاري او کنفرانس هم نومول شوی ده او که چیرته تاسو په صنعت باندې
د افغانستان لپاره واقعا چې صنعت ډیر مهم دی. صنعت چې نیوی هلته کار نیوی، هلته په د افغانستان خلک بیکاره دي، کار صنعت ایجادوي، روزګار صنعت ایجادوي او صنعت د افغانستان رئیس جمهور په خپل وینا کې ویلي چې وروسته د زموږ د مایي چنګک په کار ده، نه مایان نه کبان زموږ په کار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي په سټوډیو کې. دوی به تاسو ته خپله خپرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.